درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1400 شپږنیوي د هوتیا کب وښتمه او د میلادي 2013 د مارچ 13مه. د افغانستان حکومت د پاکستان صدر اعظم ته په بلنې د دولت په دولت د خبرو لاري له پاکستان سره د روغې هڅه کوي. په دې خبري مجله کې چې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي، لومړی د دې سات خبرونه. غزنی کې وطنه یرغمل شوی کسان خوشی شول. په روسیه کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي او د تهران پولیسو په خوانه مرستیال ولسمشر ونیو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان صدر اعظم ته وویل اسلام آباد باید له امریکا سره همکاري وکړي او د طالبانو او نورو سخت دریځو د ځپلو لپاره نور اقدامات وکوي. سپین ماڼۍ وویل مرستیال ولسمشر مایک پینس په واشنگټن کې له خاقان عباسي سره په کتنه کې د ولسمشر ټرمپ دا غوښتنه تکرار کړه چې پاکستان حکومت باید په خپل خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې حضور پای ته ورسوي. د برتانیا دفاع وزیر ګوین ویلیامسن وایي ځواکونه به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او له تروریستانو سره په مبارزه کې به د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. ویلیامسن پرون په کابل کې له اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل. اجرایي ریاست په خبر پاڼې کې ویلي چې دواړو خواوو په سیمه کې د افغانستان پر اړیکو او سولې ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. برېټانیا په افغانستان کې د غوس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 1500 سرتیري لري. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې و تنه د یرغمل نیونکو له منګولو ژغورلې دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د غزنی د قره باغ اوسیدونکي دي او پرون تر غرمې وروسته خوشی شول.
بلشتي د کلیټینګ په رسیدن کې شاوخوا و مېشتل مخکې د لوکانو وخوا د قره باغ لپاره مارو د څخه د لارې له زده څخه پرمته نو شي او د غرض د شرابا د کلیټ د کلیټینګ کې شاوخوا د وونه مخکې د لوکانو کسان له خاطر د شي او هغه خو د خلک د آزاد شول او له خپل کورنۍ څخه وخترل شول.
نور زیاته کړ چې دا کسان د قومي مشانو په منځګړتوب خوشی شول. د لوګر چارواکي په برکی برکول سوالی کې د 15 طالبانو د وشلو خبر ورکوي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي رادیو ته موبایل
افغان او بهرني ځواکونه هم ورسره و. د شمازه په سیمه کې عملیات کړی دي. دا عملیات کې 15 سوال مخالفي دي هغه لمن د وړي دي.
سلیم صالح هم دراز ول چې په وشل شو کې د یغیانو یو سیمه ایز قومندان زبی الله هم شامل دي چې په عثمان مشهور و. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. په تهران کې د لوی څارنوالي ویبپاڼه خبر ورکوي چې پولیسو په خوانې مرستیال ولسمشر او لوی درسیز اسفندیار رحیم مشایي ونیو. د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د دې نږدې ملاتړې د نیولې په د نیونو په برخه کې نور توضیحات نه دی ورکړی شوی. مشایي د احمدی نژاد د ولسمشر د دوهمې دورې په پیل کې په 2009 کال مرستیال ولسمشر و. سوریه په شمال او جنوب کې پرون وروسته لدی په زرګونو ملکیان لخپل سیمو ووتل چې د سوریه حکومت یو د ترکیه ځواکونو عملیات وکړل. د ابراهیم پنوم د سوریه یو دولتي چارواکي ریوټرز خبري آژانس ته وویل
اکثر من 20000
تر شل زره ډیر هیوادوال غوټي څخه وتل دي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ شاوخوا ډیر بیروبار دی. غوتا پلازمینه دمشق ته نږدې پرته ده. د دې سیمې د نیولو لپاره روسي پوځیان د سوریې د حکومتي پوځیانو ملاتړ کوي. په برېټانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څارډلې په وینا د غوتې په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 1400 ملکیان وژل شوي دي. د سوریې په شمال کې یو بل جګړه چې هغه هم لا پایته نه رسیدلې په افرین سیمه کې د ترکیې د ځواکونو له لوري روانه ده. ترک پوځیان د هوا او ځمکې له لارې عملیات کوي چې دا سیمه له کوردانو ونیسي. په روسیه کې نن د جمهوري ریاست انتخابات دي. ورلمخه ویل کیږي چې اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم ځل لپاره ولسمشر شي. په مسکو کې پولیسو اعلان کړی چې 10,000 امنیتي سرتیری به د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو امنیت ساتي. د خبر لمخې امنیتي ځواکونه به د رای ورکولو پر مرکزونو د احتمالي بمونو د موندلو په نیت روزل شوي سپي وګرځوي. د روسیې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د مسکو او لندن ترمنځ اړیکې د روسیې او برېټانیا یو ګډ جاسوس ته د زهر ورکولو پر سر سخت ترنګلی شوي دي. بلې خواته د امریکا متحده ایالاتونو تر دغو انتخاباتو درې ورځې مخکې پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپه دوام کوي. افغان چارواکی وایي شرایط بدل شوي او د افغانستان او پاکستان خبرو ته هیله شته. د سیاسي چارو یو افغان کارپو هم فکر کوي چې د نړیوالو فشار به نتیجه ورکړي وي.
خو جان د پاکستان باید به تقایسوي و چې په دې کې بهتره ده چې ملکي حکومت ته خارجي سیاست درست پارو.
په بلخ او کندهار کې د نوي کال په درشل کې سخت امنیتي تدابیر غوره شوي. کوچیان وایي حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې.
د منګا مالشار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچان د منګا له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د خبرونه چې زه اسمت څاروند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر ونی مبجو پوری دوام کوي. د دې خبرونه لومړی موضوع د افغانستان حکومت د پاکستان صدر اعظم ته په بلنې سره له پاکستان سره د دولت په دولت په سطحه خبري کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه پرون د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. د ولسمشر د ویان سرپرست وای پاکستان تر سختو فشارونو لاندې دی، نو هیله مند چې دا خبري مثبت نتیجه ورکړي. د موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
تاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو دولتونو په کچه خبري پیل شي. د افغانستان ولسمشر د شنبه په ورځ پارک کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوا سره د خبرو پر مهال د پاکستان سر ریاسم ته بلنه ورکړه چې کابل ته د خبرو لپاره راشي. کابل ته د شاهد خاقان عباسی د سفر پاړه د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل چې بلنه ورکړل شوی اوس د اسلام آباد پریکړې ته انتظار یو. د دوړو هیوادو د دولتونو په سطحه د خبرو د اجنډا په اړه شاغل مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
مهمترین موضوع بحث مبارزه با تروریسم هست.
د بحث مهمه موضوع له تروریسم سره مبارزه ده. همدارس په افغانستان او سیمه کې د سولې هڅې دي. اوس د سیمه ییز همکاري مسله هم د ټاپیله پروژې سره چې عملی کارونه په افغانستان کې پیل شوې دي مهمه ده. ټاپی پروژه یو زراعت 100 کیلومتر اوږدوالی لري چې د ترکمنستان غاز به د افغانستان لاري پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. شاه حسین مرتضوی وای چې شرایط بدل شوي او د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ خبرو ته هیله شته. د افغانستان چارواکو په خوا د پاکستان پوځي چارواکي له طالبانو سره په همکاري تورنول. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او ورسره پلاوی پرون د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره تر کتو وروسته د خپل یو ورځنی سفر په پای کې وویل چې طالبانو ته د ولسمشر غنی د سوری د وړاندیز کلک ناتړ کوي او هیواد په دې برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دی. اشرف غنی د فبروري په 28مه طالبانو ته له شرایطو پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو په خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت غواړي چې له پاکستان سره د دولت په دولت په سطحه خبري وکړي. دا وړاندیز په خو هم ولسمشر اشرف غنی کړی و، خو اوس یې د پاکستان صدر اعظم ته رسمن بلنه ورکړه او تمه ده چې په لنډ وخت کې شاهد خاقان عباسی له افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري. احمد شبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی سره پر دې موضوع مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې دا خبري به ګټه وکړي.
دا د ملي وحدت د حکومت
پالیسی که اقلار که شامل ده که هم مخالفین سره غږیږي او هم د پاکستان حکومت سره غږیږي چې دوی سره په تفاهم ورسیږي پس له دې به بیا زمینه د مخامصله او مخالفین سره چې دوی په پناه کې دي او مرسته سره کوي دوی مساعده یي.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړې ده، یعنی د پاکستان ملکی دولت ته، لیکن هر وخت د افغانستان چارواکو د پاکستان په نظامیانو باندې پتور پورې کړی ده چې له طالبانو سره مرسته کوي، نو فکر کوي چې په پاکستان کې ملکی اداره دومره صلاحیت لري چې دغه رقم خارجي سیاست مخته یوسي؟
د روسي فشارونه چې په پاکستان هم نړۍ دي، هم د ملګرو ملتونو دي، هم د دوست امریکا دي، هم د یورپین کمیونټي دي، د اروپا دي، دغه تا متقاعد کړي، حتی پوځیان د پاکستان باید متقاعد شوي او چې په دې چې به سره د ملکی حکومت ته خارجي سیاست ورسپارو او خصوصا د افغانستان په مورد کې پرېښې او ټولې ته باید ورسیږي. کنه پاکستان ډېرې ګټې د لاسه ورکوي او هغه موجودیت ته هم
تاسو په پاکستان باندې فشارونو ته اشاره وکړه، د پاکستان دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ پیل شوی دی، فکر کوئ چې دغه هم په پاکستان باندې یو ډول فشار راوستي شي او کنه داسې مظاهرې دي او دقیق فشار شاید رانه ولي؟
فکر کوم چې کدا دستوري نه وي د ځینو مقاماتو د خوا دننه په پاکستان کې چې هغه اصلي غوښتنې د رښتینې پښتنو د اکثریت چې هلته څه دي او هغوی لاسته نه دي راوړي، هغه خود جوشه جنبشونه وشي، نو دا هغه هم لوی فشار د لکه سیویل سوسایټي د متمدنو حرکاتو او اجتماعي حرکاتو د لارې نه، دا د نظامي فشار نه هم په دې حالت کې اندیکار رول لوبولی شي، ولې چې عامه اذهان دي
د کابل پوهنتون استاد شاغلای ودیر ساپایو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بلخ ولایت کې د نوروز د لمانځنې لپاره پراخه تیاری نیول شوې ده. د بلخ د امنیت قومندانې چارواکي وایي چې د 1391 لمریز کال د نوروز جشن د لمانځنې لپاره د ګډو امنیتي ځواکونو په همکاري او هڅو امنیتي تدابیر غوره شوي او په راتلونکي نوروز کې به بلخ د 5000 میلمنو کوربه وي. له بلخ د مجیب الرحمن حبیب زی راپور.
د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره هر ډول تیاری نیول شوی دی او د امنیتي چارواکو په خبره چې 4000 پوځیانو ته مسؤلیت سپارل شوی ترڅو د نوروز جشن د مراسمو امنیت وساتي. د دورانی په خبره چې د پولیسو ترڅنګ د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه هم د نوروز جشن د ښې لمانځنې لپاره امنیتي ګزمې او چک پاینټونه ترسره کوي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی په اړه وایي:
در این جشن نوروز 1397 مشترک هستن، همه اردوی ملی، پلیس ملی، سرحدی، نظم عامه.
د پولیسو په خبره چې بلخ ولایت ته غځېدل لوی لارو کې د شپې او ورځې لخوا امنیتي ګزمې ترسره کیږي او علاوه پر دې چې هیچا ته اجازه نشته چې مزار ښار ته وسله داخل کړي، دننه په ښار کې هم سایر چک پاینټونه فعال دي. د مزار شریف اوسیدونکو هم د نوروز جشن د لمانځنې په منظور لازمي تیاری نیولې دي. په همدې حال کې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست سره له دې چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره له فرهنګي تیاریو خبر ورکوي، خو وایي چې د بلخ په ټولنه کې نوروزی وړل او راوړل د کوده شویو ځوانانو ترمنځ یو ناوړه دود دی او باید له منځه ولاړ شي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو مشر عطا محمد ساوی پاړه وای:
اوس موږ تاسو ته معلومه ده چې په دې وختونو کې د کار زمینه، اشتغال او پیسې هم ډېر سخت پیدا کیږي، نو دغه دودونه ځینې ناوړه دودونه دي چې دا باید له منځه لاړ شي. نو په دې خاطر اکثره کسان نشي کولی چې چون اقتصادي ستونزې لري چې خپل اولادونه نامزاد کړي او هغه ته ودونه وکړي.
د مزار شریف ځینې ځوانان هم د اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤولانو له خبرو سره هم نظر دي. دوی هم غواړي چې د کوکته شویو ځوانانو ترمنځ د نوروزي وړلو فرهنګ چې د هغوی کورنیو ته یو اقتصادي صدمه شمېرل کیږي، د وخت په تیرېدو سره لمنځه ولاړ شي. د نوي لمریز کال پیلېدو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او د بلخ د ښاروالۍ د مسؤولانو په خبره چې د 1309 لمریز کال د نوروز جشن ته له 50,000 څخه ډېر میلمانه له نورو سیمو څخه بلخ ته راغلي دي. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
ساعت و بجه و 15 دقیقه شوه وست به هم اجمل ان در تووه او بخش نوری است نوری در تووه چه نرویوال و مطبعاتو در افغانستان پرد سلی کلی.
بریتانوی ډیلی میل ورځپاڼه د کابل پرونی ځان وژون کې حملې ته پام اړولی او لیکي دغه حمله داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې د کابل ښار د امنیت ټینګښت د نړیوالو ځواکونو لپاره لومړیتوب دی. ډیلی میل لیکي په دغه حمله کې چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی او یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولی، د کورنیو چارو وزارت په وینا هدف یې د G4S په نوم یوه نړیواله امنیتي کمپنۍ وه. د ورځپاڼې په وینا وسلوال طالبان دغه حمله داسې مهال کوي چې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د هغه وړاندیز له امله ډېر تر فشار لاندې دي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې هغوی ته انکړی و. طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته سوړ ځواب ورکړی. د ډیلی میل په وینا په کابل کې دغه حمله څو اونۍ مخکې تر دې چې په افغانستان کې د جګړو نوی فصل پیل شي شوې ده. ویل کیږي چې د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو د زیاتېدو په غبرګون کې به سخت دریځي وسلوال حملې لا شدیدې کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د تېرې چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویلي وو چې هڅې اوس پر کابل متمرکز دي چې امنیت یې ټینګ کړي او اوسېدونکي له حملو خوندي کړي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د افغانستان کوچني ډونالډ ټرمپ ته پام اړولی چې نوم یې په دې هیواد کې بحثونه راپورته کړي دي. ورځپاڼه لیکي کله چې په امریکا کې د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخابات کېدل کوچنی ټرمپ لا د څو میاشتو وه او له خپل دغه نومه چې څه جنجال یې راپورته کړی بې خبره دی. د ورځپاڼې په لیکنه د ټرمپ لار سید اسدالله رویا چې اوس په کابل کې اوسي او اصلي ټاټوبی یې دی کندي دی وایي نږدې دوستان او ګاونډیان او هم د فیسبوک له لارې خلک ورته سپک سپورې وایي او ګواښونه ورته کوي چې ولې دغه نوم په خپل زوی ایښی دی. رویا وایي پر خپل زوی دغه نوم د سیاسي انګیزې له مخې نه بلکې د ټرمپ د اقتصادي بریالیتوب په خاطر ایښی دی. دی وایي کله چې ټرمپ لا کاندید و د هغه په اړه یې ډېره مطالعه کړې وه چې په څه ډول دومره کامیاب او شتمن شوی او په دې هیله چې زوی هم دغه بریالیتوب ته ورسیږي نوم یې ډونالډ ټرمپ پرې کېښود. د ډیجیټل ورځپاڼې په لیکنه له دې سره دا خبره هم مطرح شوې چې ښایي رویا دا کار د دې لپاره کړی وي چې امریکا ورته پناه ورکړي، خو نوموړی دغه ادعا په کلکه ردوي. د یادونې وړ ده چې د کوچني افغان ډونالډ ټرمپ موضوع هم د لومړي ځل لپاره ازادي راډیو راپورته کړه. له دې مخکې د غراز په لوګر کې یوې قومي جرګې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ولسمشر ټرمپ ته د افغانستان د خلکو لخوا د میړانې مډال ورکړی و. د لوګر د سادات او د قوم مشر سید فرهاد اکبری ازادي راډیو ته ویلي چې له خلکو پر راټول شو په یسو د ستروزرو دغه مډال ای ټرمپ ته په دې خاطر ورکړ چې د پاکستان په وړاندې چې د په وینا تل دوه مخې لوبه کړي د هغه کلک دریز ډیر د ستایلو دی. ښاغلی اکبری دا هم ویلي چې د دوی دا کار په عامو خلکو پورې تړلی او کومه سیاسي انګیزه نه لري.
مخکمو په یو راپور کې واوریدل چې په بلخ کې د نوروز په درشل کې سخت امنیتی تدابیر خورا شوی دي. په کندهار کې هم د امنیتی تدابیرو خبر ورکول کیږي. د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی هم د شیبه د سکایپ لري را سره ده. رښتینی صاحب، په کندهار کې وضعیت څنګه ده او تدابیر تر څه حده پوري دي؟
څروان صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه. په کندهار کې د نوي کال د جشن لپاره چمتووالی روان دي. په دې برخه کې د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسام نتی ځواکونه ته د ټنګ د ټینګو امنیتی تدابیر لښونه کړي ترڅو ملوال وکول سي چې په شډول سره نوي کال ولمانځي. والی د مرستيال والی په مشرۍ یو کمیټه ته دند سپارلې چې په کندهار کې میله ځایونه د ملوال لپاره ماده کړی او ټول ترتیبات ونیسي. د خاکریز ولسوالی د شاغ زیارت، ارغنداب ولسوالی د بابا ولی زیارت، ابراهیم خلیفہ بابا او د دهلې بند د کندهار هغه میله ځایونه چې معمولا د نوی کال په ورځو کې د خلکو لګانګونی ډاکوي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو لکه غیژنیونی، پهلوانی، خوسی، دبري غرزول او درنه خاطر څنګه د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. دغه راز د کال په لومړی ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې چې د شار څخه 15 کیلومتر لیرې موقعیت لري، خلک او چارواکي د زیارت د جنډي پورته کولو په مراسمو کې ګډون هم کوي. د دې تر ترڅنګ د البته د نارینه ترڅنګ شزي هم د نوي کال په لومړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي. د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په کندهار کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی دی. لکه مخکې چې مو ویل، خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې هم راغلي دي چې احمدشاه بابا د نوروز د لمانځلو لپاره په کندهار کې د اڅکزو او نوروزو د قومي مشرانو لپاره، البته چې دوی نوروز لمانځي، په ارغنداب کې د بابا ولی صاحب له زیارت څخه نیولې د سردی او مرنجان تر کلي پورې هلته سیمه جلا کړې او ورته ویل شوي وو چې د نوي کال جشن دي په دغه سیمه کې ولمانځل شي.
ډیره مننه. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې په کندهار کې د نوي لمریز کال د میلو د تیاری او امنیتي ترتیباتو په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و بجې او یوش دقیقې شوې. د افغانستان د کوچیانو یو شمېر استازي وایي دوی ته د حکومت د نه پاملرنې له امله شکایت لري او دوی همداراز وایي چې د ژوند په بیلوبیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پرون شنبه په کابل کې په یوه لویه غونډه کې را یو ځای شوي ول، خبرداری ورکړ چې که غږ وانه ورېدل شي په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان راپور واوري.
کوچیان وایي د ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو د څښاک د پاکو اوبو نشتوالی د څړځایونو غصب هغه عمده ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګرېوان دي. دوی چې د شنبې په ورځ له څلور دېرشو ولایتونو د خپلو ستونزو د شریکولو او د دغو ستونزو د هواري په هدف په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې سره راټول شوي وو، حکومت کوچیانو ته په نه پاملرنه تورن کړی. وی ویل چې په وزارتونو او آن د ولایتونو په څوکیو کې دوی ته ونډه نه ده ورکړل شوې. د کوچیانو د شمال او شمال ختیځ زون دوه تنو استازو ملک میر حمزه او عبدالحق خالقیار په دې اړه وویل:
د منګا مالشار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچیان د منګه له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي. من کوچیانو ته باید زمنګ دولت د کار زمینه برابر کړي، زمنګ ریاست دې په وزارت باندې بدل شي.
کوچیان خلق نه دي چې یو اضافي بار وي، یو اضافي بس وي، یو اضافي ځای هغه چې وراره به سر ته چلاړ هر څه چې وشو په باندې وشو. نه، کوچی هغه خلق نه دي. کوچی هغه خلق دي چې د دې وطن اصلي بچیان، اصلي وارثین دي، او دغه د ژوند لپاره باید توجه وشي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمون رئیس دلاور فیضان وای که څه هم د کوچیانو د خدمت لپاره هلې ځلې کوي، خو غږ یې د کابینې د غړیو په ګډون د حکومتي چارواکو له خوا نه اورېدل کیږي.
اعتراف کوم، تقریبا دوه نیم کال دی ما کیږي چې زه دلته رئیس یم. زه دا اعتراف کوم، ما د کوچانو خدماتو لپاره صفر کار نه دی کړی. د ما تلیفون ته د ما د ملاقات غوښتلو لپاره په څلورو میاشتو کې حتی وزیرانو وخت نه دی راکړی.
دوی په دغه ناسته کې د حکومت د سولې له طرحې، د برېښنایي تذکرو د ویش او دغه شان له راتلونکو انتخاباتو خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی چې په ټولو ملي پروسو کې برخه اخیستې ده او باید له پامه ونه غورځول شي. خو د افغانستان جمهوري رئیس بیا وای چې د کوچیانو د ژوند خواله ته تل پام کړی او په دې برخه کې خپل هلې ځلې جاري ساتلې. د جمهوریت ریاست مرستیال بیان د وخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
کوچیان هم د افغانستان د نورو وګړو په څیر باندې د مساوي حقوقو درلودونکي دي. د افغانستان حکومت د کوچیانو د هر اړخیزه پاملرنه او توجه لري، د سیاحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د دوی د څړځایونو په برخه کې، په هر برخه کې دوی ته متوجه دي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمن خپلواک ریاست وایي چې کابل ته راغلي د کوچیانو یو شمېر استازي به د خپلو ستونزو د هواري په هدف له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري.
خبری مجله اوري.
په روسیه کې نن د ولسمشر انتخابات دي. د رای ورکولو مرکزونه به د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجې پرانیستل شي. ور د مخه د پلازمینې مسکو په ګډون سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
نن په روسیه کې خلک د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي. وارلم خداسي اټکل کیږي چې اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورمې دورې په مخه بریالی شي. په دې انتخاباتو کې له پوتین سره ووتنو نورو ځانونه کاندید کړي دي، خو کرملین ته د یوې نږدې سرچینې د نظر پوښتنې په باور 9% خلک د پوتین ملاتړ کوي. د ولادیمیر پوتین یوازینی سیال الکسی ناوالنی وو چې د مالی فساد په تور لاندې انتخاباتو منع شوی دی. ناوالنی دا تورونه رد کړی دي او د ولسمشری انتخابات له خپل لوري هم تحریم کړی. د ویل دي چې دا انتخابات دا معنا ورکوي چې بیا اعلان وکړي چې پوتین ولسمشر شو. د ماسکو پولیسو ویل دي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره په دغه ښار کې د ملي ګارد او نورو امنیتي څانګو ول سره سرتیری ګمارل دي. د راپورونو له مخې د رای ورکولو مرکزونه به د روزل شویو سپیو له لوري وڅارل شي تر څو چا چیرته بم نه وي شي. تمه ده چې د رای ورکولو مرکزونه د کابل په وخت شپې تر لس نیمو بجو په کالینګراد کې چې د روسیې په لرې لویدیځ سیمه کې پراته ده وتړل شي. تر دې لږ وروسته به ابتدایي نتیجې اعلان شي. د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیټې د ناوالنی او د ګلوس غیر انتفاعي ماسی له لوري د څارونکو له څارنې سره مخالفت کړی دی. پوتین چې له 1999 کال را په دې خوا په روسیه کې یو ولسمشر او یا صدر اعظم پاتې شوی دی، د ولسمشۍ د یوې بلې شپږکلنې دورې تر پای پورې به په 2024 کال کې یو اویا کلن شي. د روسیې د اوسني اساسي قانون له مخې یو تن دوه دورې ولسمشر کېدای شي، خو درېیمه دوره بیا ځان نشي کاندیدولی. خو ښایي پوتین د 2008 کال په څیر هڅه وکړي. په 2008 کال کې پوتین دیمیتری مدویدف پریښود چې یو دوره ولسمشر شي او خپل د صدر اعظم په توګه واک خوندي کړ. د روسیې د انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د ماسکو او لندن اړیکې یو جاسوس ته د زهر ورکولو پر سر خورا کړکېچنې شوې دي. سرګی اسکریال چې ویل کیږي په یو وخت هم روسیې ته او هم برېټانیا ته جاسوسي کوله په برېټانیا کې مسموم شوی. لندن تور پوری کې چې دا کار د روسیې حکومت کړی دی. بل لورته واشنگتن تر دې انتخاباتو درې ورځې مخکې پر روسیې نوی بندیزونه ولګول.
دا هم د دې خبری مجلې د زینو مهمو خبرونو سرچکی او ځل بیا. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان صدر اعظم ته وویل اسلام آباد باید له امریکا سره همکاري وکړي او د طالبانو او نورو سخت دریځو د ځپلو لپاره نور اقدامات وکړي. د برېټانیا دفاع وزیر وای ځواکونه به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او له تروریستانو سره په مبارزه کې به د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې وطنه د یرغمل نیونکو له منګولو ژغورلې دي. د لوګر چارواکي په برک ولسوالۍ کې د 15 طالبانو د وشلو خبر ورکوي. په تهران کې د لوی څارنوالۍ وی پاڼه خبر ورکوي چې پولیسو پخوانی مرستیال ولسمشر او لوی درستیز اسفندیار رحیم مشایی نیولی دی. او د سوریې په شمال او جنوب کې پرون وروسته لدی په زرګونو ملکیان له خپلو سیمو ووتل چې د سوریې حکومت یې او د ترکیې ځواکونو عملیات وکړل.
د ژوند رنگونه
لمړی د نمبر ته وایا
سد الله
څه شي کار کوي
کړنی خرڅو
دا لکم زه راوړی
خار نه
پسو یې خلل تا
پنځه وش
هری وی دانه پنځه وشته او ته پڅو خرڅو
هیڅ په
پنځه روپې ګټه درتلويږي نو په ورس کې څو دانه خرڅو
لاس دانه خرڅي پنځه رستنه
لاس پینځل شخر تقریبا 50 پینځه روپۍ دومره ګټه کوي. دا بس کې دا روپۍ دي
او کو بس ترکاری ور باندې راوړو.
یوازې ته کور کې کار کوي کڼور ورونه دیم شته
نه ما یو بل ورور دا غندا کار کوي کانه خرڅو
هغه ډیره ګټه کوي کته
هغه هغه نه به هغه وړه کې زه غټې مې زه هغه نه ډیر کو
دا ماشومان در نخلی ک دا ځوانانی مخلی
ځوانانی مخلی ماشومانی مخلی
زر خو بنه چوي
نه پکې چويږي ما کېږم پکې چو چويږي بس تاوان کې یو چې خرڅ شي ګټ کې
څومره در نه چودلې دي تر اوسه
دا درې دانی ورس چودي
ورس کې نو دا خو د ګټ په ځای تاوان ډیر شو
دا چويږي به موږ دې چې درې او چويږي دیو تاوان اخلي دوه تاوان اخلي
کوم ځایونو ته ځې چیرته یې خرڅوي
دا نساجی نه راځو دلته به خرڅو
مارکیټونو کې دیوازې ګرځې کنا کوڅو ته ځي
کوڅو ته راځو دلته خرڅو
ولې کوڅو ته نه ځي
نه خرڅي کار نه کیږي چا دا وی راته
ان یې همدا مارکیټ خده مکتب خو آئے کنا به چې مکتب دی وی کوم وخت هغه کار کوي
چې د لاس بچي مختب ته زه واه بچي به تر ازم به واه بچي دارو بس
اوس چې رخصت ټول ورځ کار کوي او هغه وخت چې نیمه ورځ کار کوي ګټه خو به لګ او ډیر نه کیږي
سبا نه خرڅيږي مازیګر به خرڅيږي بیا هم خو یو سل په کې ګټه پد کیږي 500
مننه خوشاله اوسه
له دې سره زموږ د لومړی خبري مجله پای ته ورسیده خو دا بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر از شما سلام عرض میکنم و